سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام و بجې شوې زموږ د خبرونه زیاتره برخه د زده په څپوي پروګرام ته څنګه شوې چې اسد الله الدین پکې استاسي کوربه ده. دا پروګرام لکه روسته پیلېږي خو تر دې وړاندې ورزو خبرونه ده. طبيبي خو ته درسي دو پچارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نوي لمریز کال لپاره د زلزلو او سیلابونو له کبله د لسنه وړو لسکونو نور ټپین شوې دي. دغه وزارت وایي شفیل رحیمین پنځمه ورځ نیو ته په لګل شوې ویډیو پیغام کې د دغه زیانونو په اړه ویل د بارانونو سیلابونو او زلزلې له کبله د سکل دوري له نمبرۍ نیټه تر اوسه په دوه شولایتون کې له بده مرغه د لس کسان مړه شوي او دوه نور ټپین شوې دي. هغه همدارنګ په خپل خبرو کې ویل چې زیاتره کورونه آیا په بشپړ او یا هم په نسبي ډول باندې ویجاړ شوي دي. رحیمی ویل دوی زیانمنو شو ته نمړنې مرستې رسولي خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې څومره شمېر کسانو ته یې څه ډول مرستې ورکړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت کابل ته د سلطنت طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. د ماموریت پرون چهارشنبې په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بشرپالنې د غلوي مرستې چې په افغانستان کې ورته ډېره اړتیا ده د هوا له لارې کابل ته رسېدلې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت هم ګوړي دي چې د 2023 کال رهيسي د لارمن افغانان سره د ټولنې د امرستو 2023 کڅوړه ده. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو لپاره پوسټه وسلوال بریټ کې او د سړک غاړې بم پښودنه کې دی افسر په ګډون څلور پولیس وشل شوی او شپږ ټپيان دي. د لکی مروت د پولیسو ویان شاهد حمید خان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ور وړمورز وسلوال وړه مشپا وسلوالو د پولیسو لپاره پوسټه بریټ وکړ چې 15 سرتیری پکې ټپيان شول. هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو مرستيال سرپرست اقبال محمد له نور سرتیرو سره د پیښې ځای ته روان و چې موټر یې د سړک پر غاړه ښخ شوی ماین ته ور برابر شو. د حمید په خبره په دې بریټ کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپي ده. د پولیسو پر پوسټه د بریټ مسولیت روسه چانه دی منلې خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټره د ماین د چودنې مسؤلیت منلې دی. د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې په دې وروستیو کې وسلوال بریډونه زیات شوی دي چې ډېر وخت یې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په غاړه اخلي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی او زل بیا ټینګار وکړ چې له حمله د اوکراین ته زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسی چې اوکراین ته د یو اتلس کسیز پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړه پرون چهارشنبې خبرې اعلان ته وویل چې عمومي وضعیت ښه نه دی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغې یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوند د یو خوندي زون د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او د روسیې د فدرال امنیت مسؤولینو نن ویلي دي چې د یکاترونو بورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ ژورنال او رسپانی خبریال د جاسوسي په تور نیولی دی. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال ایوان کرش ویچ له څو اونیو راپاتې خوا له یاده ښاره د اوکراین د جګړې او د واګنر اجیرې ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په یوه اعلامیه کې دا وکړه چې ایوان کرش کوویچ د امریکا په لارښوونه د غلطه د روسیې د یو پټ پوځي سمتي شرکت په تړاو معلومات راټولول. تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لوړ پوړو امنیتي چارواکو چهارشنبه په ډیلی کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. غونډه کې د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو او د هند ملي امنیت سلاکار فزیکی ګډون درلود خو د چین او پاکستان استازي د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیسته و. افغانستان هم د شانګهای سازمان څارونکو غړی دی خو د هند غونډه کې د طالبانو کوم استازي نه وو غوښتل شوی. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو له کاروبار او قاچاق سره په مبارزه ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د داعش له څو حمله وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تازه ویلي ترهګري په هیڅ بڼه د منلو نه ده. د منځنۍ آسیا هیوادونو، پاکستان او د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د داعش په ګډون بیلابیل وسلوالې ډلې افغانستان کې فعالیت لري. دوی د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ترهګریزو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. طالبانو هم څو ځله د داعش پر پټنځایونو عملیات کړي او د سیمې هیوادو ته یې ډاډ ورکړی چې له خاورې چاته ګواښ نه پیښیږي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ګاونډ او د سیمې د هیوادونو اندېښنې څومره پر ځای دي؟ داعش او نورې مخالفې ډلې د طالبانو حکومت ته څومره لوی سرخوږی دی؟ آیا طالبان کولی شي د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د اندېښنې په عملي بڼه رفع کړي؟ د ازادي په څپو کې دغه خپرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکی فاروق فردا، او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. میلمنو ته خراغ لاس وایم. اوریدونکو، د خپرونې په ترڅ کې تاسو هم کولی سئ چې خپرونې ته اړیکه ونیسئ، خپل نظر را سره د دې موضوع په اړه شریک کړئ. د ټلیفون شمیره درته اعلانوم، یوه شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی، 00420212601. اوریدونکو، وروسته تاسو ته وخت درکوو، هیله ده چې اړیکه ونیسئ. خو اوس موږ د خپرونې میلمانه بحث یو ځای کیږي. ښاغلی شیرزای له نوې ډیلی نه سټوډیو ته وصل دی. شیرزای صاحب، ستړي مشئ، بحث بم له تاسو نه پیل کړو. د شانګهای سازمان لوړ پوړي امنیتي چارواکي د چهارشنبه په ورځ په ډیلی کې سره راټول شوي وو. څه وایي هندي رسنۍ د دغو بحثونو ډیر جزئیات رسنیو ته راو نه وتل؟ د غونډې بحثونه په څه ورټولو؟ شیرزای صاحب، غږ ملک زره ټیټ دی، نه پیګم چې څه ستونزه د کلک زره ځان مایک ته نږدې کړئ چې غږ ملک صحیح واورو. آواز مو ټیټ ده، نه پیګم چې مشکل څه کې ده. په هر حال تاسو خبرې وکړئ مهرباني. هو، آواز مو صحیح ده، فقط لږ زره ټیټ اورو، نور مو غږ صحیح ده.
طالبان
شیرزای صاحب، وبخښئ که تاسو یو ځل بیا د سټوډیو سره وصل شئ. ممکن غږ مو صحیح اوس مو په خواشینۍ سره چې غږ ډیر کمزوری لرو، ممکن اوریدونکو په اسانه وانه وري. تاسو به خپل اړیکه پرې کړئ، بیا له سره زموږ له سټوډیو سره اړیکه ونیسئ، په دې هیله چې دا ځل مو غږ صحیح شي. اوریدونکو، آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. د شانګهای سازمان د لوړ پوړو امنیتي چارواکو هغې غونډې ته ځانګړې شوې چې د چهارشنبه په ورځ په نوې ډیلي کې ترسره شوه. د غونډې ګډونوالو اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی. دوی په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق او دغه راز د نشه یي توکو د کاروبار موضوع هم یاده کړه. دغه بحث ته میلمانه راغوښتل شوي دي. هیله کوو چې میلمانه سټوډیو سره وصل شي، تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته بحث ته راستنیږو، په دې هیله چې شیرزای صاحب بیرته سټوډیو سره وصل شي او غږ یې صحیح واورو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
اوریدونکو آزادۍ په صفو کې خبرونه ته غوږ یی. د نوی ډیلی د چهارشنبه ورځې غونډې ته ځانګړې شوې وه چې د شانګهای سازمان لوړپوړي امنیتي چارواکي پکې راټول شوي وو. د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې، افغانستان په اړه هم بحث کړی. شیرزای صاحب، بیا هم ښه راغلی په دې چې دا ځل مو غږ سم وي. مهرباني وکړئ دغه غونډه کې د افغانستان په اړه مشخص څه ویل شوي او چارواکو او ګډونوالو یې څه خبرې سره کړي؟ او په تاسف سره چې ستاسو غږ سم نه اورو، فکر کوم کمپیوټر کې یا ممکن که موبایل کې تاسو وصل یې. که چیرته کمپیوټر کې ښه ده شیرزای صاحب چې موبایل له لارې نه وصل شي، ممکن د موبایل سیټنګ موجود وي. کله کله کمپیوټر کې دا ستونزې وي. په هر حال زموږ نور میلمانه هم هڅه کوي چې سټوډیو سره وصل شي. ښاغلی حاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر او دغه راز ژورنالیست او د چارو شنون کوي فاروق فردا هم بحث ته دعوت شوي دي. هیله ده چې هغوی هم استودیو سره وصل شي او د بحث کې برخه واخلي. دغه بحث د په هند کې د چهارشنبه په ورځ هغې غونډې ته ځانګړی شوی چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون پکې کړی و. دوی د افغانستان په اړه باندې هم خبرې کړي. د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو استازي د غونډې ته ورغلي و. البته لوړپوړي امنیتي چارواکي د هند ملي امنیت سلاکار هم غونډه کې ګډون کړی و. او دغه راز د پاکستان او د چین چارواکو غونډې ته له لرې واټنه خبرې کړي دي. باید وایم چې د شانګهای سازمان په 2001 کال کې جوړ شو. دغه سازمان دایمي غړي هم لري چې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، ایران او پاکستان دي. افغانستان هم په دغه سازمان کې د څارونکي رول لري او د څارونکي رول لرلو سره سره په دغه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په نوی ډیلی کې جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت کوم استازي برخه نه درلوده. باید یادونه وکم چې موږ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښتئ چې د دغه پروګرام په اړه باندې خپل نظر را سره شریکي. یا خبرونې ته د لاندې مودې لپاره راسي تر څو دغه کومې اندېښنې او تشویشونه چې دي، دغه تشویشونه او اندېښنې چې ګاونډي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه لري، دې ته ځواب ورکړي. اما ښاغلي مجاهد د ورځې تر پایه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. داسې ښکاري چې بوختو، ګرچې زموږ مسیج لیدلی هم وو. په هر حال موږ دې غونډې ته میلمانه راغوښتي، هڅه کوو چې دغه بحثونه همداسې متوازن مخته بوزو، ځکه په بحث کې را سره له بېلابېلو خواوو میلمانه دي. د چارو مستقل یا خپلواک کارپوهان لرو، دغه راز طالب پلوه کارپوهان مو هم بحث ته راغوښتي دي. زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې له میلمنو سره اړیکه ټینګه کړي. یو څه تخنیکي ستونزه د اوریدونکو بحث ته راستنیږو. شیرزای صاحب سټوډیو سره وصل شوی. شیرزای صاحب ستړي مشي په دهیره چې دا ځل غاک سم وي. بس هم له تاسو نه پیلوو، ځکه تاسو په ډیلی کې وای دا غونډه هم هلته سوې وه. څه ویل سوي په دې غونډه کې شیرزای صاحب؟ شیرزای صاحب، فکر کوم تاسو ته بل ټلیفون اړیکه ونیسو، ځکه دغه سیستم کې فکر کوم ستونزه ده. په هر حال تاسو ته ټلیفون اړیکه نیسو چې غږ مو صحیح واورو. زه تخنیکي همکاران نه هیله کوم چې زموږ نور میلمانه هم سټوډیو ته را دعوت کړي، یا کم تر کمه په واتس اپ کې ورسره اړیکه ونیسي چې بس تراسي ګډونو کې. خو په هر حال تر لاندې خبرتیا وروسته به بیرته راستانه شو. ازادي اوریدونکو پروګرام اوري، هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. اوس هم لنډه خبرتیا.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو د آزادۍ په چپو کې خبرونه ده. له بعده مرغه چې اوریدونکو به منتظر وي چې زموږ میلمانه خبرې وکړي، خو یو څه تخنیکی ستونزه ده. همکاران لګیا دي چې دا ستونزه سره حل کړي. میلمنو سره چې کله اړیکه نیسو غږ ډیر ټیټ وي، نه پوهیږم چې ستونزه چیرې ده. وخت نه وخت موږ په افغانستان کې چې کله اړیکه نیسو نو ستونزې وي، خو نن له بعده مرغه چې دغه کوم میلمانه چې موږ را دعوت کړي دي له افغانستانه بهر دي، خو بیا هم ورسره په اړیکو کې ستونزې موجودې وي. هڅه کوو چې اړیکه ورسره ونیسو. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د وروستیو اندېښنو په اړه تاسو بحث اورئ. دغه بحث د ماښام له 3 بجو دوام کوي. د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران پرون چهارشنبه په نوې ډیلی کې سره جرګه شوی وو. دوی د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په اړه بحثونه هم پکې شامل وو. دوی د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تر دې وړاندې د سیمې نور هیوادونو هم په جلا جلا یا په ګډه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان چارواکو دغه راز د ټولګټو یا د کامن ویلت سازمان غړو هم ویلي چې په افغانستان کې زرګونه بهرني جنگیالي له هغې ډلې داعش فعالیت لري. البته طالبانو په وار وار دغه تورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو یوې څېړنیزې کمیټې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش زرګونه جنگیالي فعال دي، او داسې ویل کېږي چې د 3000 په شاوخوا کې دغه جنگیالي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو چارواکو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر څه موده وړاندې ویل چې داعش ډله په افغانستان کې شته، له بهره دغه ډله افغانستان ته استول شوې. خو ښاغلی امیر خان متقی ویل چې دغه ډله په دې حد کې نه ده چې د طالبانو حکومت ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. خو یوازې داعش نه ده چې د سیمې او ګاونډ هیوادونو په افغانستان کې د موجودیت په اړه اندېښنه ښیي. البته دغه هیوادونه او سازمانونه د القاعده نوم هم اخلي. دغه راز د ټي ټي پی یادونه هم کوي. د ازبکستان د اسلامي تحریک او دغه راز د تاجکستان د وسلوالو مخالفانو یادونه هم کوي. دغه یادونه په خو هم کېدلې. د تیر نظام په وخت کې هم داسې ویل کېدل چې شاوخوا شل وسلواله ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو هغه مهال هم حکومت نه منله. او شیرزای صاحب سټوډیو ته وصل شوی په دیله چې غاګ مسام و. او شیرزای صاحب مهرباني وکړئ تاسو د نوې ډیلی د چهارشنبه ورځ د غونډې په اړه راته وایئ.
سلامونه ونی کې له تاسو ته او تاسو درنه میلمانه او تاسو قدرمنه وریدم کو ته لرم چې زما غږ اوس په صحیح شي.
اوس هم د شیرزای صاحب فکر کوم د ازل سامسو مهرباني.
پرون کوم غونډه چې د شانګهای سازمان په دیلی کې جوړ شوی و، په شروع کې د هند د ملي امنیت سلاکار غونډه کې وینا وکړه. په وینا کې ګرچې هغه مستقیم د پاکستان او د چین نوانه خصله خو د ترګرۍ د مالی تمویل پاله د کوم پوتنځایونه د داعش چې په کابل کې او په مزار شریف کې دی ورسته یو کې طالبان اعلان کړه، او د مواد مخدره کوم تجارت او قاچاق چې کې چې در نون نسمیات رئیسی چې په هندستان کې ډیر تر درې تنه پورې مخدره مواد راګی شو په سرحدونو کې. دا ټول نگرانی و د شانګهای او خاص د هند په دغه ناست کې د روسیا، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان استاد د ګډون درلودل. د چین او پاکستان آنلاین د انټرنیټ د لارې نه دوی هم وصل وو. خو پروګرام دا ده چې په بل میاشت کې د دفاع وزارت وزیران یو غونډه وکړي په دیلی کې، او ټول نه د دوی نگرانی دا و چې په دغه وروسته کې د داعش او د داعش په تنظیمه په کابل پیدا شو، او دا چې لشکر طیبه او جیش محمد په کابل په افغانستان کې دوی شتون لري. هند د دې په خاطر ډیره مشکلات سره مخامخ ده، خپل نگرانی لري. او په کل کې په مجموع کې د نون نسمیات رئیس د شانګهای وادونه غوالي چې دلته خپل او خی چې کوم لوبه چې امریکا، افغانستان او خاص آسیا سره وکړله، د دې په مقابله کې یو آمادګي ونیسي، یو اتفاق وکړي، او نور هیوادونه هم پیشنهادونه کړي د شانګهای غونډې ته شاملېدو لپاره.
بلې او شیرزای سب مشخصا دوی لڅی ویره لري، دوی دا سویره لري چې ممکن د غتر هغره ډلې لکه داعش او نور وسلواله ډلې چې تاسو یادونه وکړه، دوی د افغانستان لپولو ورواوړي عملا فزیکی ګواخ را منسته کی هند ته د منځنۍ اسیا هی ودونو ته دوی اندېښنه په همدې کچه ده.
لودی صاحب در کوم وخت نه چې طالبان په افغانستان کې حاکم شو، سو ځلې هغه کوم وسلې دي امریکایان چې پاتې وو په کابل په افغانستان کې، هغه وسلې د قاچاق او هغه همغه ترګری د کشمیر د لارې نه هندوستان ته ورسېد. سو ځلې د هندوستان پولیس وسلې ونیول، تورستان ونیول، دلته پروګرامونه یې خنسا کړه او همدغه ویره ده او سربیره په دې تر اوسه پورې د نونس میاشتې رئیس سو ځلې ډیره لویه کچه باندې د مواد مخدر په هندوستان په سرحدونه کې د پولیس لاسته راغی. دا ډیره لویه ستونزه ده او تاسو ته خلکو ته معلوم ده چې جایش محمد او لشکر طیبه دوی مستقیم هندوستان دپاره کار کوي، هندوستان په ضد کار کوي او دا چې سو ځلې دلته تورستان دوی ونیوله خامخا دوی یو مشکلات سره مخامخ شوی ده، نگرانی لري، خپل امنیت دوی فکر کوي او نگران ده. په دې اړه
خا کور ودان شیرزای صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. له معلوماتو مو ورزو د بحث بل ګډونوال ته حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر د هم سټوډیو ته وصل شوی. حاتف صاحب ستړي مشي، ستاسو په باور دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ شیرزی صاحب ویلي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه دغه راس هند او د شانګهای سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دغلته د داعش القاعده په ګډون بیلابیل وسلوالې ډلې فعالیت لري او د دوی اندېښنه په دې حد کې ده چې ویر لري چې ممکن دغه ډلې له افغانستانه هم ورواوړي او دغو هیوادونو ته فزیکی ډول باندې ګواښ رامنځته کړي. تاسو موافق یې؟
سلام تاسو ته، استاسو میلمه ته، استاسو لطریقه دی افغانستان ملت ته. زه په دې اندازه باور یم چې اوسنی نظام په یو ناپېیلې متوازن او بې طرف سیاست باندې باور لري. تر کوم ځایه پرې چې د داعش موضوع دی، داعش افغاني پدیده نه دی او د اوسنی نظام او د افغانستان د خلکو پر مخالفت کې ورکه دلګی دی چې افغانستان یا د افغانستان ستراتیژي او پالیسی دا دی چې موږ نه غواړو زموږ جغرافیه نه د هند او نه د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. کله چې موږ د یو ناپېیلې متوازن او بي طرف سیاست خبرې کوو، هدف مو دا دی چې افغانستان د ترجمان دی چې نور به د نورو ملکونو په امورو کې مداخلت نه کوي او نور ته به هم اجازه نه ورکوي چې افغانستان د دوی د استخباراتي جګړو دګر وګرځي. اما چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان د هندوستان او د پاکستان او د نورو د استخباراتي شبکو او دلو د استخباراتي جګړو سنټر او مرکز ګرځېدلې، تر کوم ځای پرې چې د جیش محمد او د نور ډلې دی هغه په پاکستان پرې اړه لري، افغانانو هغه متعلق هیڅ مسؤلیت نه لري. او د مواد مخدر په حق لکه تاسو انټرنیشنل راپور هم ولولې، نو دلته خو د اسلامي فکر او چتر تر لاندې دغه مواد مخدر فعالیت بند شوی. حتی په ډیرو مواردو کې انټرنیشنل ترانسپرنسي او بعض ادارات هم دا لیکلي چې په افغانستان کې د مواد مخدر کچه تقریبا په بعض ولایتو کې له منځه تللی. دریم موضوع دلته د نړیوالو د منافعو موضوع مطرح دی. افغانستان یو ستراتیژیک یا جیوپولیټیک نقطه ده چې په اساس ضرورت هم لري چې شانګهای سره پاتې شي او زموږ منافع په دې اوسنیو شرایطو کې دا دی چې موږ د یو ناپېیلې یو متوازن سیاست په نتیجه کې هم د اروپا او هم د امریکا او هم د روسانو او چینانو سره ښه تعلق ولرو.
بله مختار صاحب،
اوسنی نظام د خود افغان
او تاسو چې همیشه په بحثونو کې د اوسنی نظام په ننګ یا د دوی د تکلار په ملاتړ خبرې کوي، څه فکر کوي د غندښنې تاسو وایي چې تر ډیره حد واقعي نه دي او افغانستان نه غواړي چې له خاوري نور هیوادونو ته غوښونه پیښي. دغه خبرې په وار وار طالب چارواکو هم کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې او ګاونډ هیوادونو د اندېښنه نه لري د افغانستان د وضعیت په اړه باندې. نو فکر نه کوي چې دغه ډاډ یو څه واقعي نه دی، ځکه دغلته اندېښنې شته. مثلا د افغانستان د خاورې پر ازبکستان او تاجکستان باندې توغندي ویشتل سول، بیا طالبانو د داعش هغه غړي ونیول. نو اوس هم دغه هیوادونه چې اندېښنې لري، فکر کوم اندېښنې به یو څه واقعي وي. فکر نه کوي چې طالب چارواکي دغه اندېښنې بابېزه ګڼي او وایي چې دوی ډاډ ورکړي چې چاته به زیان نه پېښېږي. فکر کوي چې دا اندېښنې پر ځای دي؟
افغانستان د ترجمان دی چې د افغانستان د جغرافیې نه هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. کچیرې په افغانستان کې داسې ډلې وجود لري چې هغه نړۍ لپاره تهدید وي، نو غوره لاره دا دی چې نړۍ دی د افغانستان د اوسنۍ نظام سره پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. له بل موضوع دا دی چې دا یو واقعیت او حقیقت دی چې افغانستان د هژمونیکو قوتونو او قدرتونو د لوبو په منځ کې ویجاړ شول. هم د پخوانی اتحاد جماهیر شوروي د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې او هم د ایالات متحده امریکا د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې. نن افغانستان باندې افغانان حکومت جغرافیه نه هیڅ چا لپاره په تهدید نه دي. تر کوم ځایه پرې چې د ازبکستان او د تاجکستان موضوع دی، په تاجکستان او ازبکستان باندې که څه راکټ هم وویشتل شو، هغه خلک ونیول شو، خو من المجموع د افغانستان ملت او اوسنی نظام د هیڅ چا لپاره ګواښ نه دی. د نړیوالو لپاره هم موږ ګواښ نه یو. نړۍ دې په دې پوه شي چې په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ هر قوت او ځواک په افغانستان کې حضور درلود او وجود درلود. اتل لکه افغانان ووژل شول، د دوی کورونه وران شول، جوماتونه وران شول، دلته مختلف ډلې منځته راغی، د همغه غربي دیموکراسي او مردم سالاري تر سوري لاندې افغانان تباه شو. نن به د ورځ رسېدلې چې موږ بار بار اعلان کوو، امارت اسلامي هم دا وایي، او له بل اړخه په ټوله کې مهم دا دی چې د افغانستان نفه دا دی چې جغرافیه بی طرفه او بی پری وي. که چیرې هم ځینې المنت یا ځینې عناصر په افغانستان کې وجود ولري، غوره لاره دا ده چې یو انټرنیشنل ترانسپرنسي او انټرنیشنل میکانیزم منځته راشي، په هغه کې شانګهای هم کول شي، د افغانستان سره همکار پاتې شي. لیکن پرته د حضور د افغانستان نه فکر نه کوم شانګهای ته هغه حیثیت پاتې شي. دغه ملک یو ستراتیژیک ملک دی، حق دی، دلته یو نظام وجود لري، په جغرافیه باندې حاکم دی، ناپیلی سیاست لري. غوره لاره دا ده چې افغانان باید خپل استازی هلته ولري.
مختار صاحب وروسته په دې راځو خبرې کوي چې ولې دغه سی غونډو ته چې د افغانستان په اړه اندېښنې پکې ښودل کېږي د طالبانو استازي نه بلل کېږي. کم تر کمه د ویډیو له لارې خود دوی د غوښتنې زمینه مساعده ده، تر څو دغه اندېښنې چې ګاونډي هیوادونه لري په مستقیم ډول طالب چارواکو ته واوروي، د دې پر ځای چې په غیر مستقیم ډول ورته اوروي. په دې وروسته خبرې کوي. اوس د بحث بل میلمه ژورنالیست او د چارو کتونکو فاروق فردا هم سټډیو سره وصل شوی. فردا صاحب، سړی مشي له تاسو نه به د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اندېښنې په اړه باندې واورو. فردا صاحب، تاسو تر ډیره په روسیا کې راپورټر یا ژورنالیست پاتې شوی او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اندېښنو په اړه باندې هم معلومات لري. د منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسي اندېښنې د مهال د افغانستان په اړه باندې سي. فردا صاحب،
سلامونه او احترام وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو. درنو اوریدونکو ته تاسو د رادیو ګران میلمه ته چې مخکې خبرې کولې، وګورئ مرکزی آسیا همیشه د افغانستان اندېښنه لرله او د مرکزی آسیا اندېښنه به دوامدار وي، په دې معنا چې د مرکزی آسیا ډیری تروریستان په پاکستان کې روزل شوي دي او اوس هم په کمین کې دي چې کله دوی وکولی شي په یو ډول نه یو ډول خپلو هیوادونو ته په اصطلاح صادر شي. ولې خبره د افغانستان په حق لده چې د افغانستان نه اندېښنه ولې پیدا کیږي؟ مرکزی آسیا همیشه د روسیې مقناطیسی هیوادونه دي، په دې معنا چې روسیه په دوی باندې تسلط لري او دوی په شانګهای کې هم ګډون لري. لکه مخکې چې دا میلمه وفرمایله چې افغانستان باید حضور ولري، روسیه چې د شانګهای اساسي محرده سوزلی د افغانستان په حق له په شانګهای کې خبرې وکړې، ولې یو ځل هم د افغانستان د دولت نماینده یا افغانستان په شانګهای کې د پرسمیت نه دی پیژندل، کله کله هم د ناظر په توګه دوی ګډون کول. هم دوی و چې د شلو کلونو کې د امریکا او د نورو خارجیانو سره د مخالفتونو په پلمه په افغانستان کې مزاحمتونه ایجاد کړل، او د لدی ویری چې گویا د افغانستان نه به تروریزم صادریږي، چې د اشرف غنی او د کرزی په وخت کې هم دا تروریزم نه صادریدل، ولې دوی اندیښنه خودله، اوس هم دا اندیښنه خي. روسیه خود طالبانو سره خي اړیکه درلودلې، په څو غونډې جوړې کړلې، ولې یو ځل هم د افغانستان دولت راونه غوښته. د مرکزی آسیا اندیښنه ډیره د روسیې په استیزان او د روسیې په سورتوای په پلمه باندې دا خبره دوی رامنځته کوي. غیر له دین نه پیغام لکه چې د ملمه د طالبانو د چارواکو څخه دی چې اطمینان ورکړي چې د افغانستان نه به په مرکزی آسیا کې تیری ونشي. خو په هر حالت کې د افغانستان خلک د تروریزم پر خلاف دي، او فکر کوم چې که چیرته دغه تروریستان چې په پاکستان کې روزل شوي دي افغانستان په مرکزی آسیا ته لیږدول کیږي، دوی له افغانستانه بله لاره نه لري، او په د ایران له لارې یا نه پوهېږم د پخپله د پاکستان له لارې د بدخشان له خوانه دا به هم ستونزمنه وي. هغوی اندېښنه تر یو حده پورې سمه ده، ولې دوی باید
فکر کوم فردا صاحب تاسو سره بل څوک خبرې کوي چې اندېښنې به لري کوم ځای چې تاسو واصل یې او مننه فردا صاحب تاسو تبیر تر ازو سلامات او سی فردا صاحب کورم ودان اشکرزی صاحب تبیر تر اگرزو شیرزای صاحب تاسو مخ کی یادونه وکړه چې دغه اندېښنې ستا د شانګهای سازمان د څنډو د بحثونو یادونه مهم راته وکړه. شیرزای صاحب څه کول په کار دی ترڅو دغه د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو یا په ټوله کې د شانګهای سازمان د اندېښنې رفسي، که څه هم مختار سي مخکې یادونه وکړه چې د اندېښنې ډېرې پر ځای نه دي. مهرباني شیرزای صاحب که تاسو خپل مایک آن کړئ، مایک مو فکر کوم میوټ ده. درته وایي چې طالبان د اندېښنو د لرې کولو وړتیا لري تر څو په افغانستان کې یو ډاډمن امنیت حاکم کړي، تر څو نور هیوادونو ته هم د امنیت یا د ګواښ پېښولو کوم اندېښنه یا تشویش نه وي. شیرزای صاحب فکر کوم ستاسو مایک میوټ دی، زه ستاسو غږ نه لرم. په هر حال حاتف مختار صاحب ته براشو. مختار صاحب تر هغه چې دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي تاسو سره په دې خبرې کوم چې د طالبانو نه غوښتل دغه غونډو ته لامل څه کېدلی شي، او ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې دوی حد اقل د دغو سازمانونو استازو سره خبرې وکړي، او ورته وایي چې دا د دوی حق دی چې په دغسې غونډو کې چې کله د افغانستان په اړه خبرې کېږي دوی ته حد اقل کې بلنه نه ورکول کېږي د ویډیو کانفرنس له لارې د غونډې ته وصل شي، ځکه په شانګهای سازمان کې خو افغانستان د چارون کی غړیتوب لري.
نړۍ د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او دا دی ومني چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي افغانستان یو واقعیت دی، او د قدرت په ګډي دوی ناسته پر افغانانو دوی حاکمیت لري، او د افغانستان د ژغورنې لپاره دلته د الفایا رهبري کړی. په دې لحاظ دا هم مه هېروئ چې په تېرو شلو کلونو کې دلته د افغانستان د اوسنی نظام یعنې د امارت اسلامي پر خلاف د طالبانو پر خلاف نړیوال کچه دلته یو لابي شتون درلود، داسې یو میکانیزم شتون درلود چې غوښتل یې طالبان تحمیم لري کړي، حتی په دې باور نه و چې طالبان بېرته قدرت ته راسي. اما تاسو ولې چې په تېرو شلو کلونو کې هماغه نظام چې غرب ورنه حمایت کول او د غرب لابي ورسره و په میلیاردونو ډالر امریکا دوی ته ورکړل، او هماغه نظام په افغانستان کې متلاشي شول. اوس که خلک مني که نه مني، خصوصا زمون گاونډیان په دې باندې پوه شي چې افغانستان حقیقت دغه نظام دی، د نظام سره کار کول.
تاسو وای چې دغه نظام یو واقعیت دی، طالبانو باید د سیمې هیوادونه او ګاونډې ومني، راشدار شو تعامل ورسره وکړي. اما فکر نه کوي چې طالبان په ځینو کورنۍ دندو کې پاتې راغلي دي؟ یعنی خپل دغه د طالبانو نظام هم ستونزې لري، د همدو ستونزو له کبله د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه ورسره تعامل نه کوي. مثلا تازه په کابل کې د امریکا د سفارت شارژ دافیر چې له دوهې نه فعالیت کوي وویل چې دوی او متحدان هیڅ پلان نه لري چې طالبان په نږدې وخت کې په رسمیت وپیژني. نو فکر نه کوي چې دا نظام هم ستونزې لري، ځکه کې ستونزې نه درلودې، حداقل ګاونډیو هیوادونو یا اسلامي هیوادونو به په رسمیت پیژند.
امریکا په 2001 کې دا پلان نه درلود چې طالب سره کینی، بلکې دا پلان درلود چې طالب له منځه یوسي. اما تاسو نه چې امریکا د خپل پلان پر مخالفت په افغانستان
بله مختار صاحب
وخت د 2 سره بله زه تاسو غږ لرم.
او غږ مو سم سلګ مو غږ پریسو مهرباني اوس مو غږ لرو.
نما عرض دا و چې ایالات متحده امریکا په تاریخي لحاظ که تاسو لک بیرته لاسه وګورئ په 2001 او 2003 کې حاضر نه و چې د افغانستان د اسلامي امارت سره کینی. اما تاسو ولې چې دغه امریکا و چې بیا په قطر کې د طالبانو سره کیناست، سبب هم دغه امریکا وی چې افغانستان اسلامي امارت هم په رسمیت پیژني. د وخت د تیرېدلو سره سیاست او منافع تغییر مومي. زمون منافع یعنی د افغانستان د اسلامي نظام منافع په دغه شرایطو حساسو کې دادی، د افغانستان د ملت منافع هم دادی چې مونږ د امریکا سره او د اروپا سره ښه تعلق ولرو. له بله اړخه قطعا نظام کې به ستونزې وي، نظام کې به مشکلات وي، دلته به ډېر داسې مسایل وي چې افغانان مشکلات بلری، ستونزې بلری، او دا نظام په ډیرو مسایلو کې به موافق نه وي. خو په ټوله کې دومره ویلی شو چې دا نظام د افغانانو نظام دی. مطمئن یم چې همدغه ناپېیلې متوازن او بې طرف سیاست چې دوی وایي، هم د روسانو هم د چینایانو او هم د هندوستان په هکله صادق دی، ځکه افغانستان نه غواړي د پاکستان او د هندوستان استخباراتي جګړه دې پسل دنه افغانستان ته راشي. افغانستان غواړي د پاکستان او د هندوستان په متعلق یو ناپېیلې متوازن او بې طرف سیاست ولري چې د افغانستان ملي منافع هم ساتي.
کور ودان مختار صاحب سلامت او سیبرته در تر اگرزو. شیرزای صاحب تاسو څه فکر کوئ کله چې د مختار صاحب په وینا ګاونډي هیوادونه اندېښنې څرګندوي؟ دی وایي چې دغه اندېښنې تر ډېره بې ځایه دي، ځکه افغانستان کې سره لدې چې حکومت ځینې ستونزې لري، خو وایي چې حکومت یو واقعیت دی او باید دغه هیوادونه ورسره تعامل وکړي. نو سره لدې چې دغه اندېښنې دومره جدي نه دي د ښاغلي مختار په خبره، نو تاسو څه فکر کوئ د دغه ګاونډي هیوادونو د اندېښنو څرګندونو لامل څه دی؟ آیا دوی غواړي چې رښتیا هم خپل استخباراتي جګړې راوړي په افغانستان کې بیا پایل کې، او کنه اندېښنې پر ځای دي په افغانستان کې ترهګرې ډلې شته، لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم وایي القاعده شته، داعش شته، نورې وسلوالې ډلې هم شته، او طالبان سترګې پې پټوي؟
د غنون نسمیاش شو شو چې طالبان او د طالبان عامیان خپل خبرو ته ډیره مینه لري، او څه چې وای په خپل دی والی چې خپل ځانو خې چې مو رښتینه یو او خوایو، او ټول دنیا په دې باندې استونز لري، نگرانی لري، دوی اندېخلې لري. کوم وخت چې طالبان په افغانستان کې راغی، د هندوستان خارجه وزیر په وینا کې، په ډیره تیزه وینا کې وای چې امریکا په خپل وطن سره افغانستان د آسیا ته یو چکمک غوندې پرې خوده، او یو ستونزه مونږ ته رحمت کړه. د نونس میاشتې رئیس د طالبانو حرکات ټول دنیا ګوري، د دوی استخبارات اوس په انټرنیټ ده، ټکنالوژي ده. طالبان اول چې راغی دوی عمومي عفه اعلان کړه، دوی په خپل عمومي عفه کې ژمن نه وو. دلته دری ویشت ترهګر ډلې شتون په افغانستان کې ډیره یو لویه ستونزه ده دنیا ته. سربیره په دې په دغه نونس میاشتو کې ډیره هیوادونو طالبانو ته پیشنهادونه وکړه، میکانیزم ولاندې کړه چې تاسو یو فراګیره ملي حکومت جوړ کړئ. طالبان په دام نه مني، طالبان دلته کله کله د طالب مشران وایي چې په افغانستان کې داعش نشته، او هر ورځ چې حمله کیږي د داعش په نوم یادیږي، او امریکا استازي هم هغوی هم وایي چې هغه ټول خبرې د داعش لخوا کیږي او داعش ډېره پیاوړې شوې ده په افغانستان کې. طالبان یو سوایی او طول دنیا بل سوایی. طالبان پا خپل لجاجت کی او طالب آمیان پا خپل لجاجت کی را روان دا. دا سو او گو رای ده هندوستان مدبات پا دی باندی هم دیخ لری چه دغا ترگر دلی چه پا افغانستان کشتون لری، خاص ده جایش محمد او لشکر طایبه چه این تا هر وقت وی اسنوز پیدا کرده دو دوی مالی منابع ده کم زینکی. هندوستان مطبوعات په دې ژمنده چې په دې باور ده چې طالبان سره مواد مخدر ډیر دي، همدغه مواد مخدر د پیسو د لارې نه د همدغه ترګلې دلې ته دوی امکانات برابرې او دوی ته تبیوي کې او پناه ورکړې ده. تاسو وګورئ چې هر ورځ په افغانستان کې څه تیریږي. طالبان ښځو ته حق نه ورکوي، ازادي بیان ته ژمن نه ده، د نور اقوام ته ازادي نه ورکي، خپل مغصه چغوالي په ملایان او په خپل دلو سره والی افغانستان اداره کیږي. او سربیره په دې تاسو وګورئ یوازې هندوستان نه ده چې دا اندېښنه لري، ایران سره دوی څو ځلې په سرحد کې نښته وکړله، هماغه پاکستان چې دوی تر ورسوله پناه ورکړه، هماغه پاکستان دوی نه شکایت لري. سربیره په دې چې هندوستان مطبوعات په دې پوهېږي چې دغه کومه لوبه چې کېږي د مخالفت په نوم پاکستان او طالبانو سره، دوی ټول یو استخباراتي لوبه ده په دې چې دوی دنیا ته وښيي چې ګنې د اوس طالبان پاکستان سره مخالف ده. دغه استخباراتي لوبه هندوستان مطبوعات، هندوستان خلک په خشان پوهېږي، او دا چې څنګه دغه امریکایي وسلې هندوستان پورې ورسي دا ټول اندېښنه ده.
بله کور ودان چیرزه صاحب سلامت اوسې. فردا صاحب مخکې تاسو خبرې بل چا پریکړې فکر کوم چا مداخله کوله، غوښتل چې تاسو بل ځای خبرې وکړي. په هر حال اوس بیا استودیو ته وصل شوي په دې لړ چې دا ځل موږ سم راسي. فردا صاحب کله چې د افغانستان مزلې تر ازو لږ زره د طالبانو په حکومت باندې تمرکز کوو، کله چې طالبان وخت ورسېدل 19 میاشتې یا 20 میاشتې شاوخوا مخکې د سیمې د هیوادونو اړیکې او څه خېوي په پایل کې مثلا روسیه دوی ته بلنه ورکړه، روسیه ته طالب لا ویلاړ، اما وروسته داسې ښکاري چې روسیه هم پښه ونیوله. پرون په شانګهای کې هم چې دغه کومه غونډه په بخښنې سره د شانګهای غونډه چې په ډیلی کې هم و د طالبانو استازي ته پکې بلنه نه ورکول سوې، د تعامل په اړه باندې کې لږ زره تم شو. ښاغلی مختار وایي چې دا هیوادونه باید د طالبان نظام د واقعیت په توګه ومني، راشه درشه باید ورسره وکړي، او وایي چې وخت په تیریدو سره به دغه هر څه سم شي. څه فکر کوي هیوادونه، د سیمې هیوادونه، د په ځانګړي توګه د منځنۍ آسیا هیوادونه، روسیا، چین، دوی څه ملاحظې لري چې له طالبانو سره تعامل ته زړه نه کوي؟ ځکه کله چې یو څوک له خپل ګاونډ نه اندېښنه لري، نو ښه ده چې له ګاونډي سره مخامخ خبرې وکړي، تعامل ورسره وکړي، د دې پر ځای چې مثلا دریم ځای یا له دریم ادرس خپل اندېښنې راپورته کوي.
او بخیل مخکنی به اخلال نه چې په خبرو کې را پیدا شو، وګورئ روسیا له دوه حالتونو خالی نه ده. یا دا چې د کربوړي اوخ کې تویوي، غواړي نورې نړۍ ته سره د آسیا میانه د هیوادونو نورې نړۍ ته وښایي چې موږ د طالبانو سره نه یو، او یا دا ده چې رښتیا هم اندېښنه لري. که په دواړو صورتونو کې روسیا 15 کاله له 2014 کال نه د طالبانو ته لابیګری وکړه، درې څلور ځلي طالبان په 2013 او 2019 کال کې مسکو کې راوغوښتل، په داسې حال کې چې په هغه وخت کې طالبان د ممنوع خروج هم یا ممنوع دخول هم په روسیا کې وو، ولې دوی راوغوښتل او سترې غونډې ورته جوړې کړې، طالبانو ته یې لوی بین المللي سټیج ورکړ، او د طالبانو له اوږو نه د اشرف غني پر حکومت ښې کلکې ډزې وکړې. ستاسو به په یاد وي چې د لومړي ځل دپاره له روسیې نه له ماسکو نه کرزی د بین د خارجي د خارجیانو د وتلو غږ پورته کړ د قریشي نه وروسته، ولې ورپسې د مجاهدینو مشران او د طالبانو مشران په ګډه اعلامیه کې د امریکا د قوتونو
زه دې تراتم چې اوس ولې روسیه په خاوني ولا، ځکه دا بحث وخت کم دی چې سره راټول کړو. اوس روسیا او چین نور هیوادونه ولې مثلا تعامل ته زړه نه کوي سره لدی چې دوی اندېښنې هم لري؟
اوس روسیا په خپل چال کې مات شوی ښکاری. له یو طرفه په اوکراین باندې د روسیې حمله روسیې ته دا مجال نه ورکوي چې د افغانستان پر مسلې باندې له نورې نړۍ سره ځان مواجه کړي. دا له یو طرفه. له بله طرفه په افغانستان کې دغه اوسنی ترینګلی حالت هم دغسې یو شکل لري چې په یو ډول نه یو ډول نړیوالو ته اندېښنه ایجادوي او نړیوال دې ته په دې اندېښنه کې اچوي چې مبادا له افغانستان نه بیا هم تروریزم صادر شي. په دې خاطر دغه حالت دغسې یو موضیګیری لري چې روسیا ته مجال نشته.
کور ودان سلامت سیفردا صاحب. مختار صاحب تاسو ته راګرځو په بحث کې دا مسایل مطرح شول چې د سیمې هیوادونه اندېښنه لري، حتی روسیا چې په اوله کې مثلا طالبانو ته ډېره نږدې وه، د طالبانو پلاوی وغوښته مسکو ته، هلته یو پلاوی لاړ د طالبانو ګډون یې وکړ په یوه غونډه کې، اما وروسته پښه ونیوله. څه فکر کوئ طالبان باید څه وکړي، کومې کورنۍ دندې دې ژر تر ژره ترسره کړي چې د سیمې د هیوادونو تعامل ورسره عملی ډګر ته راسي، د دې پر ځای چې د سیمې هیوادونه په درېمو هیوادونو کې سره کینی اندېښنې څرګندوي، مخامخ راشي کابل ته یا له کابل د طالبانو استازي وغواړي خپلو هیوادونو ته او دغه شته اندېښنې مخامخ ورسره شریکې کړي؟
زه په دې اند او باور یم چې کله تاسو د افغانستان جغرافیې ته ګورئ یا د تیر حکومت شل کلن دورې ته ګورئ، نو دې نتیجې ته رسیږي چې افغانستان اوس یو خپلواک وطن دی او حق لري چې د خپلو منافعو یا د ملي منافعو له ادرس سره د افغانستان له ادرس نه خبرې وکړي. دلته وویلی شو چې پاکستان هم د طالبانو نه شکایت لري، یو ځای کې وایي چې طالبانو نه شکایت لري او بل ځای کې ورته وایي چې دا یو سناریو دی، موږ نه پوهیږو چې دغه اول خبره ومنو که دویم خبره ومنو. بل چیرې په کمال د وقاحت وایي چې طالبانو لابیګران لجاجت کوي. حقیقت دا دی چې ما نه غوښتل د مزخرف سره په دې پروګرام کې راشم.
ښاغلی مختار، که د کلام عفت وساتو،
هیله مو دا دی چې د کلام عفت د هغه ځای چې هلته یې موږ ته توهین او اهانت کول هغه ته مو دا ویلی وای، خو دا مو نه ویلی. په هر صورت د افغانستان منافع د افغانستان د ملي یووالی باندې نغښتی دی. دلته د قومونو له ادرسه د افغانستان ټیکهداران بیا نشي کولی، هغه خلک چې د تبعیض لپاره کار کول دلته افغانستان وویشل، د قومونو په لحاظ د افغانستان ملي ترمینولوژي په خلاف کار کول، د پردیو د اشغالګرانو سره لاس یو کړل، هغه بیا د افغانستان د قدرت پر ګدۍ کښېني. د سیمې ستونزې که د افغانستان سره یا د افغانستان د جغرافیې لپاره دی، بار بار مو اعلان کړی او د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي افغانستان اعلان کړی چې دلته یو ناپېلی یو متوازن او بېطرف سیاست وجود لري چې روسان او چینایان په شمول د هندوستان کولی شي خپل هغه مسائل چې د افغانستان سره لري مطرح کړي. که په افغانستان کې دلته د داعش موضوع مطرح وي، داعش د افغانستان د اسلامي نظام پر مخالفت درېدلی یو افغاني پدیده نه دی، یو وړکی ډله دی، د وخت تېرېدلو سره به په افغانستان کې وځپول شي. که اروپا او امریکا او نور ګاونډیان یا قدرتونه او هجمونیز قوتونه غواړي چې په افغانستان کې یو بل سناریو منځته رانیسي، غوره لاره دا دی چې افغانستان سره د همکار واوسي. د افغانستان حاضر دی چې د ټولو مسایلو په هکله، خصوصا د امنیت په هکله، د مواد مخدر په هکله، د نورو چیلنجونو په هکله د نړۍ سره خبرې وکړي. تر کوم ځایه پرې چې د نجونو مکاتب او د ښوونځی خبره دا ده، د افغانانو حق دی چې امارت اسلامي افغانستان د باید د نجونو ښوونځی او مکاتب او مدارس خلاص کړي. زه چې خبرې کومه د خپل ملي منافع د تحلیل په رڼا کې کوم. زمونږ ملي منافع دا وایي چې فصله دنه هر نیابتي جګړه باید په افغانستان کې منتفي وي. افغانستان د ورانولو کار باید دلته ونه شي. افغانستان یو ځل بیا اور خواته ونه کړي.
مختار صاحب،
افغانستان نه باید د پاکستان او د هندوستان د قوتونو په منځ کې استخباراتي ډګر او سنګر وګرځي.
مختار صاحب، بخیزه لنډه مداخله کوم. تاسو وایي چې هیوادونه باید مداخله ونه کړي، تعامل ته غاړه کېږدي او مخامخ په زغرده د طالبانو له حکومت سره خپل ستونزې شریکې کړي. د امنیتي موضوعاتو بحث چې کله راځي، په کابل کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ستونزه ده، که څه هم طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې ګاونډي هیوادونو ته به له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. اما په داعش په دې وروستیو کې په افغانستان کې فعالیتونه زیات کړي دي. مثلا د بهرنیو چارو وزارت پر سړک باندې دوه ځله خونړۍ حمله وشوه. وروستۍ حمله یې هم دغه د څو ورځو مخکې حمله وه چې لږ تر لږه شپږ تنه پکې ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د القاعده یادونه هم کیږي، ځکه کله چې د القاعده مشر په شیرپور کې وژل کیږي دا معنا چې له دې واقعیت سترګې نشي پټېدلی چې له القاعده سره د طالبانو اړیکه نه وي. نو دغو واقعیتونو ته په کتو فکر نه کوئ چې طالبان لکه څنګه چې ډاډ ورکوي، لکه څنګه چې ژمنې ورکړي، د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي؟ لازم امنیت لا هم نه دی ټینګ کړی.
قطعاً طالبان د افغانستان په امنیت کې پاتې نه دي راغلي، بلکې موافق دي. تاسو کولی شئ د افغانستان د یو سر نه تر بل سر
بله مختار صاحب،
داعش یو نړیوال تروریستي پدیده دی چې د دغه په ځپلو کې نړۍ هم مسؤلیت لري چې د افغانستان اوسنی نظام سره مرسته وکړي. په دې معنی چې داعش هم د افغانانو دښمنان دي او هم د افغاني پدیده نه دی. داعش د هغو استخباراتو له بطن او متن نه وتلی چې په نړۍ کې د نړۍ امنیت خرابوي. غوره لاره دا دی چې د یو امنیتي چاپیریال باندې د افغانستان اسلامي امارت سره خبرې وشي.
کور
په وزارت خارجه په سرسلوزار باندې کوم حمله وشو، د دغه حمله منصوبین او مستودین هغه خلک دي چې د اسلامي نظام پر مخالفت درېدلي او د افغانانو په مخالفت باندې دي.
افغانستان
جغرافیه یو ځل بیا تایید کوم چې د نړۍ لپاره، د ګاونډیانو لپاره او د هند لپاره قطعاً ګواښ نه دی.
سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم نوبت ورکوو، ژمنه مو ورسره کړې وه د لنډې مودې لپاره. اوریدونکو ته نوبت ورکوو. یو اوریدونکی وصل دی، ستړي مشي. ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اوري. د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو امنیتي اندېښنو ته ځانګړې شوې.
بلې لودین صاحب، تاسو ما سلامونه قبول کړه. تاسو میلمانه دي هم قبول کړي او دا تاسو طالبان دي، خدای وبخشي. بس کله یو نظر کله بل نظر، خو موږ افغانان دلته پوهېږو چې څه تېرېږي او څه شدی. نو زه خو میلمانه یم، په هیڅ میلمانه یم راغلی، اورېدونکو اورېدونکي راغلی یم. زه غواړم چې یو لنډ نظر ورکړم، بیا به یو پوښتنه وکړم د پردا صاحب څخه.
مهرباني.
لنډ نظر مې دا دی لودین صاحب، دا خو د هلته یوګر خپل نظر دی، مګر زما د مینایس اورېدونکي چې زه مسؤل نه یم، ساحل یم. لنډ نظر مې دا دی چې اول دغه جهان چې پرزن د دوهې موافقتنامه چې امضا سوه، پس د دې موافقتنامې جهان د افغانستان سره بې وفایي وکړه. بې وفایي دغه وه چې دوی ووتل دلته شل کاله اشغال و، چاپي وول شي، بمبارونه وسو، خلک ووژل سو، مکتبونه وران سو، سړکونه وران سو. هغه سړکونه چې موږ ته جوړ شوي وو هغه بېرته زموږ په وینو ورنګول سو، بېرته وران سو ولاړه سره. نو اوس خبره دا ده لودین صاحب که اجازه راکړي، د یوې دقیقې لپاره
لاندو کې ښاغلی پښتون، ځکه
روسیا هم دورنګي کې زموږ سره د ازموږ د هجرت دوام کورن زور سره دورنګي کې زموږ خپل گاونډیان هم سره دورنګي کې. او بل خبره دا ده چې چیرې طالبان غواړي چې په جهان کې مهارت پیدا کړي او په خپل په ملت کې مهارت پیدا کړي. زمين هيسته یو نابینا شخص دا توصیه ورته کوم چې دوی دوه کار وکړي. یو کار دا وکړي چې د وحدت یو ټغر دی اوار کې ټوله ناراضي وو، ناراضي وو، ناراضه دي ګرد راولي پر دغه ټغر دی ښې نه یي غیر په غیر وحدت سره وکی یو مشمول حکومت جوړ کی. بیا د دې نظام یا په دې نظام کې کم خطرونه شي هغه د بینې زی. او دوامه خبره دا ده دلته طالبان اشتباه کوي. اشتباه دا ده دوی وای داعش نشته. زوم داعش ته کدی د ملت با تجربه عناصر وغواړي پښتون ځینی وکی. د ملت او خلکو ته دایشان معلوم دي، د دوی استخبارات خو زئی پدی. د ملت او خلکو ته دایشان معلوم دي.
بل پښتون صاحب مننه، خور ودان.
دایش کم سړی، دایش کم سړی د خوارج سره کومه کوي، دا ملت ته معلوم دي.
ډیر بخنه غواړو ځکه د خبرونې وخت کم دی. ساس پښتنه هم نسو اخیستلې، بل اوریدونکو هم منتظر دی لکه نظر اخلو په یوه دقیقه کې. مهرباني ستړي مشي. تاسو ازادي راډیو نه ازادي په صفو کې خبرونه اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب، سلامونه منی کیلو منی اجازه او ردیم کی او ملمنه غته هم سلامونه منی کیلو.
مهربانی زرملوال سی پلانډو کی خپل نظر راکړي. ایرلانډو کی مهربانی.
او بس بالکل نور خصوص مر یو نظر دا ورکومه نظر دا کومه حقیقت خو حقیقت خبرې شوی دا خو مختار صاحب وکړي. او یو نن د پښتنه دا د وخت په کمی له وجه نه ما غوښته خپل نظر ورکم خو غنه پات شوما یو نن د پښتنه د ما د ملمنونو شاید هغه منځني اشیاء هوادنه شکم ویر لري آیا دا د خپل سوچ او فکر دا د بهرنو هوادنو د ویر نه دغه ویر دی لري د امارات اسلامي نه
سلامت اوسئ. کور ودان فردا صاحب، فکر کوم دا د پوښتنه کې تاسو جواب کوي وای د منځنۍ آسیا هیوادونه چې کومه ویره لري له طالبانو، دا ویره یې خپله ده او که نه دوی له طالبانو سره په تعامل کې له نورو نه ویره لري، له امریکا ویره لري؟ دوی وایي که له طالبانو سره تعامل وکړي ممکن امریکا او نور قدرتونه ورسره ښه چلند ونه کړي. تاسو دې اورېدونکو ته جواب ورکړئ، بیا به بحث سره راټول کړو.
سمه ده، ډیره مننه. خپختنه ده دواړه حالت موجود دي په مرکزی آسیا کې، هم د دوی خپل اندیښنه ده او هم روسیا غواړي له دغه اندیښنې نه پر مرکزی آسیا باندې د خپل تسلط د پراختیا لپاره استفاده وکړي او مرکزی آسیا له دې نه وېروي چې کته چې د روسیې له ساحې نه په تور د مثال د باندې واقع کیږي نو د بد حالت به پتا سره شي. په دې خاطر آسیایي مننه مجبور ده چې دغه اندیښنه سوچنده ښکاره کړي.
کور ودان فردا صاحب، تاسو د پای خبري هم ورڅ کول په کار دي ترڅو په افغانستان کې وضعیت د ډاډ وړ سی او بل اخره د سیمې او ګاونډ هیوادونو نور د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې نه کی، بلکې له افغانستان سره تعامل له افغانستان سره راشه در شي او اقتصادي همکاري او تزرکه کې پلان وکړي. مهرباني.
زه غواړم همیشه لاندې خبرې وکړم. لودی صاحب ګرامي، سو خبرې په نظر کې ونیول شي. اول دا چې امنیت باید تعریف شي په افغانستان کې. امنیت یوازې د جګړې ختمول نه دی، چې جګړه ختم شي او امنیت راغی نه، امنیت دسه نه دی. امنیت نور خاخونه لري، خاشاخ و برگ لري. نن د بدخشان کې یو راډیو وتړل شو، پرون د فرهنګ یو کارکونکی په لاوړ مورز نیول شوی دی، د ښوونکی نیول شوی دی. دا هم بی امنیتي ده، د ژبې امنیت، د بیان امنیت، د آزاد څه ورته وایي، د قلم امنیت او نور مسایل، د فساد نشتوالی، دغه ټول په امنیت پورې مربوط خبره ده. چې یو هیواد چې د امنیت ادعا کوي هغه باید دغه ټول مسایل په نظر کې ونیسي. دا یوه خبره. بله خبره، طالبان باید د نړۍ د غوښتنو او د افغانستان د خلکو د غوښتنو د هماهنګۍ دپاره داسې یو شرایط رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو سره د خصوصا تجارتي راکړې ورکړې رامنځته شي، چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ژوند لوړ شي د امنیت سره.
مننه فردا صاحب، سلامات او سید شیرزاد صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورېڅ کول په کار دي ترڅو په افغانستان کې وضعیت ښه شي او د امنیتي اندېښنې د اقتصادي همکاریو په سکتور بدل شي، اقتصادي همکاریو ته واوړي. شیرزاد صاحب
خبره ونه مناله، دین ورست هم طالبان نه مني. تاسو وګورئ چې ټول دنیا یو خواته ده او طالبان بل خواته. طالبان خپل خبرو باندې مهنده کدلته موغه چې مخکې خبره په پات شو، کدلته داعش نومیادیږي، کدلته القاعده نومیادیږي، که هر تر اگر دلی دی هم دوی سره ده، هم دوی ده. په دې باندې دنیا پوهېږي، افغانستان او شانگهای هیوادونه استاد غلو پوهېږي چې اوس هم د طالبانو حکومت اصلي اختیار د پاکستان په لاس ده، که د دوی استخبارات ده، که د دوی اقتصاد سکتور ده، هر څه حکومتداري ده، د دوی ته په فواز کې نشته، هر څه اختیار د پاکستان په لاس ده. ټول دنیا د قانون نس میاشتې اوسو چې ډېره ناستونه یې وکړله، ډېره جلسې یې وکړله، کنفرانسونه دایر شو، اعتراضونه یې وکړله چې تاسو یو ملي فراګیر حکومت اعلان کړئ. خو د طالبانو دغه وزیر خارجه متقی اعلان
کړ، تاسو وایئ چې ټوله نړۍ یوې خواته او طالبان بلې خواته. کور مو ودان، د پای خبرې مو واورېدل. سوی مختار صاحب، تاسو هم فقط ډېر ثانیې وخت لرئ که خپلې د پای خبرې وکړئ. مختار صاحب مهرباني.
طالبان د افغانستان د ملت له ادرسه او د بطن او له متن نه وتلی یو ناپېلی بی طرف او متوازن سیاست باندې باور لري، که یو ملي اجماع منځته راځي چې د افغانستان مسائل پکې تحلیل شي، د هغه میزبان به قطعا افغانان. افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د هندوستان، پاکستان او د هېچ چا لپاره تهدید نه دی. یو ناپېلی او متوازن سیاست د افغانستان د اسلامي امارت استراتیژیکو اهدافو یو برخه.
ډیره مننه اوریدونکو. د ازادۍ په چپو کې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. لخپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو نثار احمد شیرزی، ژورنالیست او د چارو شنونکي فاروق فردا او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز لمشر ډاکټر حاتف مختار نه ډیره مننه. زموږ خبرونه 24 ساعته دوام لري.